د ماسپښین دوی په جشوې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني څپه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې هم نیول شي وړاندې مو په پېښور او مردان شهرونو کې د نننیو تروریستي بریدونو له جزئیاتو خبرو د افغانستان په اړه هم ګڼ مطالب لرو د افغانستان په ارتباط په افغانستان کې د پاکستان د سفیر څرګندونې خبرو او همدارس په دې خبرونه کې واوري چې په ننګرهار کې یو شمېر کسان شکایت لري چې د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د بشپړو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالې بشیر څخه
لمړی ته خبرونو سرچکی د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په بورکاو لسوالي تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه برته پر شاو تمباوه د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونه دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او د خیبر پښتونخوا په مردان شار کې په یو حمله کې لشتر لژلس کسان وژل شوی دی بشپړه خبرونه د بغلان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت پر بورکاو لسوالي تیر شپه د دولت وسلوال مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه برته پر شاو تمباوه د بورکاو لسوالي د امنیتی قومندان محمد علي ازادي رادیو ته ویل وسلوالو تیر شپه د غو لسوالي پر اتسو پوسټو حمله وکړه هغه مخالفینو ته د اوشتي مارک جوبلې په اړه داسې ویل
یک بجه شب یک عمله تهاجمی را سر پوستای امنیتی ما در شهر نو فلول انجام دادن زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دید 7 نفر کشته داشته باشه
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتی قومندان په وینا په وجلسیو کې د طالبانو یو شمیر قومندانان هم شامل دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بغلان بورکا ولسوالۍ چې له انتخار ولایت سره پوله لري یو د دې ولایت له ناامن ولسوالۍ څخه ده د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی د غوث ملاتړ د ماموریت وایان جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابله د ویډیو کانفرنس لاله په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سش کال ډیر پیاوړي سوي دي موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله شو د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لار روان دي د غوث ملاتړ د ماموریت وایاند که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي خو ویل چې طالبان نسي کولای یو سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه یې وکاروي په لوګر کې د پاکستان په مالي مرسته جوړیدونکي 300 بستریز روغتون کارونه به په ډیر نږدې راتلونکي کې بشپړ شي دا خبرې افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین تیر ورځ په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان لوګری د 300 بستریز روغتون د ودانی دوله چارو د کتنې پر مهال وکړی او ویل چې د روغتون کارونه به د نومبر تر پایه تر سره شي ابرار حسین خبريالانو ته داسې ویل
ویله لروچ د هسپتال په انشاء الله ډیر زر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي دا وي خدمت لپاره به دا آماده شي
دغه روختون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوي رسوي ابرار حسین همداراز په افغانستان کې د پاکستان د یو شمیر نیمګړو پروژو په اړه وویل چې پر دغو پروژو کارونه روان سوي دي او ډیر ژر به بشپړ سي اوس یو څو بهراني خبرونه زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د خیبر پښتونخوا په مردان شار کې په یو حمله کې لشتر لژلس کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي یو چارواکي ویلي چې په وژل شوی کې لشتر لژ دوه مدافع وکیلان دوه پولیس او درې نور کسان شامل دي حمله د مردان ولسوالۍ په محکمه نن سهار وسوه د راپورونو لمخې حمله کوونکو لومړی لاسي بمونه ورغورځول او وروسته یو ځان مرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل د راپورونو لمخې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی د مردان شار د پولیسو یو چارواکي فیصل شهزاد ازادي راډیو ته وویل یو ځان مرګ برید کوونکی و او له شپږو تر اتو کیلو ګرامو پورې چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو. پولیسو هڅه وکړه چې هغه د مخه یې ونیسي، خو د لاسي بم ور وغورځاوه او پولیس یې ټپیان کړل. ټپي شویو پولیسو پر حمله کوونکي ډزې پیل کړې. د ویلي پولیسو حمله کوونکي په ډزو واژه، خو هماغه وخت یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. تیره میاشت هم دې ته ورته یوه حمله په کوټه ښار کې د یوه روغتون مخې ته د مدافع وکیلانو پر ګڼه ګوڼه وسوه چې پکښې تر اویا زیات کسان ووژل سول. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آسم باجوا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل سول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل سوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله سوې. هلیکوپټر یې په سیمه ګرځېدې او د ډزو او چاودنو غږونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیې موافقه کړې ده چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي برق جوړونکو تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پریس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دوو اټومي برق تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل سي او د جوړولو کار به په لسو کلونو کې بشپړ سي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت لس میلیارد ډالر اټکل سوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیونه بیرل تیل وسپموي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتر ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه سوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیه ته یې یو شان ګواښ متوجه کړی دی. که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو نږدې متحد دی. د ترکیه ولسمشر وویل د سوریه کورد ملیشه د فرات سند له ختیت څخه د پشاکېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریه د کوردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې وایي ویلي یې دوی د کوردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او تروریستان دي. او د قزاقستان په اقتپه ښار کې یو کس ځکه توقیف سوی چې په روسیه کې د توریستي حملو د لړۍ غوښتنه کوله. محکمې د سپتمبر په دوهمه چې نن ده ویلي په 1928 کال کې زیږیدلی الماس ابدیرایف په څلورو کالو او اته میاشتو باندې محکوم سوی دی. د محکمې په وینا ابدیرایف خپل دوه شناخته قانع کړل چې په سوریه کې د روسي پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په خاطر په روسیه کې توریستي حملې وکړې. د چهارشنبې په ورځ قزاق چارواکو ویلي چې په اقتپه سیمه کې یولس اسلامي سختدریځې هم نیولې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پېښور کې پولیسویانو حمله شوې او په مردان کې پر محکمې ځانوژونکی برید. وړاندې د دې پېښو جزئیات ترکو. بیا په افغانستان کې د پاکستان د سفیر څرګندونې لرو چې په لوګر کې په لنډ راتلونکي کې د پاکستان په مرسته د یوه 320 بستریز روغتون د جوړېدو د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
هیله لرو چې د هسپتال په انشاءالله ډېر زر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوي تخنیکی او مسلکي مرستيال سره شغېدلی
یو وحاب پلون باندې د افغانستان پاتې کېدای شي چې د مرکزي اسیا د جنوبي اسیا هېوادونه زیربنایي هڅو تور سره وصل کړي.
د ازبکستان د ولسمشر په اړه به واوري. ځینې ډیپلوماټان د هغه د مړینې خبر ورکوي او چارواکي وایي چې روغتیايي حالت یې نازک دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمیر را رسیدلی سیمه سنل ولو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. وسلوالو نن د خیبر پښتونخوا په دوو سترو ښارونو کې بریدونه کړی دی چې مرجوب لای اړولې ده. د پېښور پر رورسک روډ د عیسویانو پر کالونۍ تر برید وروسته د دې صوبې د مردان ښار په محکمې کې ځانمرګی برید شوی دی. چارواکي وایي چې د مردان په برید کې په وژل شویو کې پولیس او وکیلان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پرې راپور کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د عیسویانو پر یوې کالونۍ تر وسلوال برید وروسته د صوبې په دویم ستر ښار مردان کې پر یوې ځایي محکمې یا کچرو ځانمرګی برید شوی چې ګڼو خلکو ته پکې مرجوب لا اوښتې ده. د مردان ښار امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې پر ورځ د ښار په ځایي محکمې یا ځلي کې چهري په دروازه کې یو ځانمرګی برید شوی چې تر دې دمه پکې لږ تر لږ لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات پکې ټپیان دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د مردان او پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیانې د مردان بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولې چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارواکو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس او وکیلان هم شامل دي او زیاتوي چې تر برید وروسته یې په مردان کې د دولتي ودانیو، روغتونونو او نورو ځایونو امنیت سخت کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د یو یا دوه د ژغورونکو ادارې ویان بلال فیضی له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې دغه برید د تلفاتو په اړه وویل. تر دې دمه په دغه ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي چې د مردان بیلابیلو روغتونونو ته لېږدول شوي او درملنه یې روانه ده. له بلې خوا بیا د مردان ښار د پولیسو یو مشر ډی پی او فیصل شهزاد وایي چې ځانمرګي برید کول غوښتل کچرو یا محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې د تلاشۍ پر مهال لومړی لاسي بم وغورځاوه او بیا یې پر ځان پورې تړلي چاودېدین کې مواد والوزول او زیاتوي برید کول د پولیس د مقاومت په نتیجه کې خپل هدف ته نه دی رسېدلی او د ستر ځاني زیان مخه نیول شوې ده. د فیصل په خبره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو سرتیري سیمې ته رسېدلي، د پېښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. په مردان کې دغه ځانمرګي برید د پېښور پر رورسک روډ د عیسویانو پر استوګنځي کالونۍ تر هغه برید یوازې څو ساعته وروسته شوی چې د چارواکو په وینا د عیسویانو پر کالونۍ دغه برید شنډ کړی او لږ تر لږه څلور ځانمرګي بریدګر او یو ملکي کس پکې وژل شوی دی. د پوځ بیان د حسن سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امنیتي ځواکونو دغه برید د سمدستي ځواب او چټک غبرګون په نتیجه کې شنډ کړی دی. ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې پرله پسې ترهګریز بریدونه کړي چې تېره ورځ د پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلې دي. وزیر اعظم نور شریف د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په پېښور او مردان کې ترهګریزې پېښې غندلي او دای ناوړه عمل بللی دی.
په مردان او پېښور کې مو د نننیو بریدونو راپور اوریده. تر وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د پاکستان د سفیر سرګندونه لرو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي چې هیواد په افغانستان کې د خپلو ټولو پروژو چارې پیل کړي او په څو راتلونکو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د پاکستان سفیر چې تیره ورځ د لوګر په ولایت کې د پاکستان د حکومت لخوا د نائب امین نولا خان لوګری د 320 روغتون د ودانیزو چارو څخه لیدنه کوله وویل چې د روغتون د دې مهمې پروژې کارونه به هم د نومبر تر پایه سرته ورسیږي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي چې په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری د 320 روغتون چارې په بشپړېدو دي او ډېر ژر به د یاد ولایت په ګډون د نږدې ولایتونو د اوسیدونکو د روغتیايي خدمتونو لپاره چمتو شي.
دا هسپتال ته خبرې پاکستان له طرفه خپل افغان وروڼو لپاره یو هدیه ده، خصوصا د لوګر خلکو لپاره او بیا چاپېر چې نور ولایتونه دي او هیله لرو چې دا هسپتال به انشاءالله ډېر ژر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده.
د پاکستان سفیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد هیواد یو شمېر نیمګړو پروژو په تړاو وویل چې د دوی په ټولو پروژو دا مهال کارونه روان شوي او تر اوو راتلونکو میاشتو پورې به یې کارونه یو په بل پسې تکمیل شي.
ټول پروژو باندې اوس کار روان دی او انشاءالله هیله لرو چې ډېر زر بعضې پروژې به یو میاشت کې مکمل شي، بعضې دوه درې میاشتو کې او بعضې پنځه شپږ میاشتو کې.
ابرار حسین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب هم څرګندونې وکړې. د ویل هغه مهاجرین چې په پاکستان کې د بین الاقوامي اصولو مطابق میشتي داغو د استوګنې لپاره ستونزې نشته، خو دوی هیله لري چې هغوی به هم په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شي.
پاکستان کې دوه قسم افغانان دي، یو هغه چې مهاجرین دي، مهاجر هغه چې هغه سره مهاجر کارت دي. چې کوم مهاجرین دي هغوی زموږ میلمانه دي، هغوی ټولو لپاره چې څنګه بین الاقوامي اصول دي هغه مطابق زموږ دا خواهش دي چې دوی په عزت سره خپل مرزه باندې واپس خپل ملک ته لاړ شي او خپل ملک ته خدمت وکړي.
د پاکستان پاکستان سفیر په یاد هیواد کې د غیر قانوني مهاجر په باب تاسو ویل
بغیر ویزې نه بغیر پاسپورت نه بغیر مهاجر کارت نه چې کوم خلک هلته دي هغوی دنیا هر یو قانون کې دادې چې الیګل خلک خو بیا هم هغوی سره مونږ چې څومره ښېګړه کولی شو هغه مونږ کو لګیا یو خو بیا هم دادې چې یو سړی په بل ملک کې الیګل پاتې کېدو لپاره اس ملک کې هم دا اجازت دی
د پاکستان سفیر د چمن د پولیس د بندیدو په باب وویل چې
چمن بارڈر چې دی تاسو ته پته چې دا ولې بند شوی وو دا بعض شرپسند خلک داسې وو چې دې طرف نه سلی د پاکستان جنډه یې سوزولې وه نو هغه جګړې د وجې نه دا بند شوی وو او متاسفانه دواړو طرف ته کوم خلک چې دي هغه په دې متاثر کیږي
د یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری درې سوه بستری روغتون چارې اته کاله وړاندې یعنې په دیارلس سوه اته اتیا لمریز کال کې پیل شوې وې چې وروسته یې څو زره د بېلابېلو لامنونو له کبله چارې ځنډنی شوې یاد روغتون به چې په معاصر او پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبالیږي د افغانستان د لویو روغتونونو څخه وي چې د لوګر سربیره د پکتیا خوست همدارنګه د نورو ولایتونو د نږدې سیمو اوسیدونکي هم ګټه پورته کوي
په راپور کې مو د پاکستان د سفیر ابرار حسین څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د پاکستان د پروژو په اړه معلومات ترکول او وی ویل چې غیر قانوني مهاجر باید په پاکستان کې پاتې نشي بل لور ته په ننګرهار کې هغه کسان چې غواړي د پاکستان ویزې واخلي له پیسو پرته دوی وایي چې له پیسو پرته په اونیو اونیو کې په دې نه توانیږي چې د ویزې اخیستلو نوبت ورکړل شي د دوی په وینا هغه کسان چې پیسې ورکوي ممکنه ده چې په یوه ورځ کې هم د پاکستان ویزه ترلاسه کړي له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري
پاکستان ته تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رایستلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو هفتو نوبت نه ورکول کیږي د ننګرهار ولایتي اداره ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني په همدې موخه د چهارشنبې په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویلي له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي خو څوک ارز ناوري او هغه کسان چې پیسې پرې ورکوي په دوه ورځو کې ورته ویزه ورکوي
پرون زمونږ یو ورور دغه شوی دی هغه څلور زره پنځه زره روپۍ کتل لري هغه درې ملګرو یې پیسې ورکړي هغه ما سره نشته هغه په هماغه ساتي په هماغه وخت ولا ویزه ورکړې ده هغه چې ورسره نشته هغه اوس دلته موږ سره ناست په دې قطار کې دغسې سلهاو نمونې دی که داسې هلته ورشي یقین وکړي چې زړه به هم په دې خلکو په افغانانو درد کړي
هغه څوک چې پیسې لري شپږ زره روپۍ ورکولی شي هغه نن په یو سنټه کې دنه دنه هغه لپاره ویزه تیاره ده هغه څوک چې پیسې نه لري زما غونده کې غریب وي هغه نشي کولی چې په لس ورځو کې پنځلس ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي که د دې خبرې شاهد نه دارونه د ټول خلکو کې چې آیا دا حقیقت لري او که نه دا خبره حقیقت ده تاسو ټول په دې شاهدان یاست
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي او وایي په قونسلګرۍ کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي
یو څوک راځي بیرون دلته د قونسلګرۍ نه شاته خپلې پاسپورټونه جمع کوي هلته ځي پیسې پې اخلي او یا قونسل ته رسي یا قونسل مامور ته رسي یا ډرایور ته رسي یا پولیس ته رسي خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي دا علني پټه خبره نه ده
په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر فرمان الله یوسف زی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګیدلی تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوه ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي خو دا ستونزې د قونسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړي دي
نو موږ له چې کوم خلک د امنیت لپاره د سکیورټي لپاره کړی شوی دي هغه د سکیورټي کار بالکل پریښه دی هغه د سکیورټي کار پریښه دی هغه اوس د مونږ کډکیا ته هغه کسان را لیږي چې کم خلکو نشم ویلې د خپل خبره پوښتنه کنه پوښتنه او تر څو پورې چې د کونسلګرۍ تعلق دی نو کونسلګری خپل ډیوټي کوي په خپل طریقه باندې کوي او نور الزامات اسې ابستی
د ننګرهار ولایتي اداره وایي لدې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي د ولایت وینا ته ولا خو ګنې په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادي حل په موخه هڅې پیل کړې
پاکستان کونسلګری مخې ته د ذاتو مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصبینو او یو شمیر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي د هغوی په اړه هم اقدامات کوي.
د کتونکو په اند پاکستان قونسلګری مخې ته د خلکو بې ځایه زورونه له هغه وخت پیل شوي چې د ډیورن کرښې ته نږدې د تورخم په خارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندري راپورته او په وسلواله نښته بدل شوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نوی تخنیکی او مسلکي مرستیالوي هڅه کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو بیې ټیټ کړي. سید احمد شاه سعادت د دوشنبه پورې رسمن معرفي شو. نوموړي د خدماتو د کیفیت پر لوړوالي هم ټینګار وکړ. سالی محمد سالی له ښاغلي سعادت سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې به د مخابراتي خدماتو بی د کومو امکاناتو پر رڼا کې ټیټوي. ښاغلي سعادت په ځواب کې وویل
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو وخته کول دا اصلا هغه سپورې اړه لري چې باید شرکتونو سره شي غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې و چې غونډې د شرکتونو سره شوي و خو تعقیب یې نه و تعقیب شوي نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر اخره پورې تر څو چې نتیجه معلومه شوې نه وي تر هغې پورې باید دا مسله تعقیب شي. نه یوازې صرف دا مخکې دغه ستونزه صرف د مخابراتو وزارت پورې اړه وه. په افغانستان کې اکثره داسې یو کلچر رواج دی چې یو موضوع د کاغذ پرانی په اصطلاح کاغذ او مکتوب پورې تړي چې بس ما ورته مکتوب لیکل او ځان خلاصوي. نو په دې مسله کې زما به قاطعیت دا وي چې زه تر هغې پورې چې نتیجه مې نه وي لیدلې زه به یو مسله نه پرېږدم. نو هغه وجه ده چې زه به د خدماتو بهترتوب لپاره خپله کوښښ کوم او تر هغې به ترتیبوم چې خدمات بهتر شوي نه وي او کیفیت او د قیمتونو کموالي په خاطر باندې به هم زه د تر اخره پورې دا مسله تعقیبوم.
دا د مخابراتي خدمتونو د قیمتونو مسله کې سړی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کې هلته قیمتونه ډېر ټیټ سول په چټکه توګه په افغانستان کې ولې دا مسله دغه صفات سول قیمتونه اوس هم د نورو هیوادونو په نسبت بېخي زیات دي؟
یو مسله خو د امنیتي ستونزو په هکله وه چې دلته امنیتي ستونزې وې. شرکتونو مجبور زیات ګاردانو سکیورټي په سکیورټي باندې پیسې مصرفول نو دغه پیسې بېرته د مشتریانو د جېب اخیستل په اصطلاح قیمتونه لوړ پاتې شول. او بله موضوع دلته د برق د نشوالي موضوع هم وه چې اکثره ځایونو کې جنریټرونه په اصطلاح د اضافه مصارفات دي چې په شرکتونو باندې راتلل او دی هم د خلکو نه اخیستل. خو بیا هم په یو کافي اندازه ټیټ شوي او دې نه زیات به هم دا قیمتونه ټیټه وو ځکه چې دلته لکه اوس مثلا انټر کنکشن چارج ورته وایي چې دغه قیمتونه شرکتونه کولی شي چې ټیټ کړي. پدې نو چارجونه دی لکه مخکې دوی کاس اوپیکس ورته ولا ځان د اوپیکس او کاپیکس مطلب د دې دا ده چې د پروژې د شبکې د پراختیا په برخه کې دوی مصارفات کړي. هغه د بعض شرکتونو پروژې د خپل نتورکونه پوره کړي دي نو پراختیا ورکړي او ورته هغه کولای شي چې درخونه کټه کړي. دا به ورسره موږ متاسفو خو متاسفانه چې په تیرو وختونو کې دومره ټیټ نه شول. دا د وجه هم وه چې د چارواکو د لارې فشارونه نه راوړل شوي په شرکتونو باندې چې دوی سره آزاد رقابت وکړي.
د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت په پام سره همداسې ویل کېږي چې د مخابراتو برخه کې مرکزي او جنوبي آسیا د غرض چین له منځني ختیځ او ایران سره و نشلوي دا څومره ممکنه پروژه بریښي ساس په نظر؟
دا خو واقعي خبره ده چې افغانستان په دې منځ کې د ورېښمو د لارې په نوم سره نوم لري او په مخابراتي خدماتو کې په دغه سیمه کې هم یو حب په نوم باندې د افغانستان پاتې کېدای شي چې د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا هیوادونه یو حب په حب په تور سره زیربنایي حب په تور سره وصل کړي. نو دغه د ډیجیټل افغانستان نوم موږ به کوښښ کوو چې د افغانستان ته دغه ډیجیټل افغانستان نوم خلکو لکه څنګه چې سیمه کې د سلک روډ په نوم یعنی د ورېښمو د لارې په نوم سره یادېږي همدغسې په مخابراتي بخش کښې به مونږ د ډیجیټل افغانستان نوم ورته خپل کړو او دا هغه وخت کې کېدای شي چې مونږ مسؤونه سري بهتره د آخري د لیټسټ ټکنالوژي یعنې آخري ټکنالوژي سره مونږ زیربنا ولرو.
دغه د ډیجیټل افغانستان د پروژې په وړاندې ناامني لویه ستونزه نه ده؟
بلې هو، ناامني هم یوه لویه ستونزه ده او مونږ به مختلفې لارې ورته لټوو تر څو دیو موضوع د حل لپاره څو لارې بعضې لارې لنډې وي بعضې دي خو مونږ به هره لاره به پسې ګرځو او د لنډه لاره به زمونږ اصلي هدف وي او چې په لنډه لاره نه وي نو الټرنیټیو یعنی متقابله لاره باندې به مونږ دا موضوع هم مخته وړو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت نوی تخنیکي مسلکي مرستیال و سید احمد شاه سادات چې ژمنې یې وکړې چې هڅه به وکړي چې د مخابراتو بیې د افغانانو لپاره راټیټې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12:29 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوري او د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې آشنا راډیو په منځنۍ سفر 12:29 په افغانستان کې نیولی شي. په خوست کې د ښاروالۍ له لورې 2 سړکونه جوړ شول او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې دې ادارې سږ کال په ښار کې د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت 14 پروژې پیل کړي چې د روان مریض کال تر پایه به بشپړې شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښار یاد سړکونه چې دوه برخې یې درلودې، یو یې د خوست ګردیز د عمومي سړک څخه تر حلقوي سړک پورې و چې نوی او په اساسي توګه جوړ شو، او دویم هم د حلقوي سړک په امتداد کې تر درش کې پورې غځېدلی 1.5 کیلومتر سړک و چې په اساسي توګه د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورغول شو. په دې دواړو سړکونو 20 میلیونه افغانۍ لګښ شوی دی. د یاد سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې سړکونو په اساسي رغولو سره به نه یوازې ښاریان په تګ او راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې ورسره به د ښار په ترافیکي ګڼه ګوڼه کې هم لږوالی راشي.
دغه سړک په جوړېدو سره انشاءالله زه مطمئن یم چې درنو ښاریانو ته به اړین سهولتونه مساعد شي، د دوی د تګ او راتګ او په ښار کې د ترافیکي بیروبار او ستونزو د کموالی په برخه کې به اساسي رول ولوبوي. او انشاءالله امیدوار یم چې یو ورځ د خوست درنو متدینو ښاریانو ته هغه اساسي خدمات څنګه چې ایجاب کوي دوی ته ارزه شي.
خوست والي د نویو پروژو د کاري کیفیت په اړه هم ډاډ څرګند کړ او زیاته یې کړه چې د ځایي ادارې او ولایتي شورا لخوا د ټولو پلي کېدونکو پروژو کار له نږدې څارل کېږي او نیمګړتیاوې ودانی شرکت ته په ګوته کوي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي چې د خوست ښار پخواني سړکونه باید ورغول شي او په ځینو ځایونو کې باید د نویو سړکونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي.
خدای دې وکړي چې دا سړکونه ټول ترمیم شي کوم چې خراب شوي دي، او نوي سړکونه چې کوم ضرورت دی هغې دپاره هم دوی لارې چارې ولټوي تر څو هغه هم جوړ شي. نو د سړکونو رغونه بېخي ښه کار دی او موږ ورسره همکار یو د ادارې سره.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې په ښار کې په مختلفو برخو کې د 250 میلیون افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې پیل کړي او د روان مریض کال تر پایه به یې کارونه بشپړ شي.
د خوست ښاروالۍ په چوکاټ کې 14 متعدد پروژې چې په هغې کې سړکونه، لختي پلونه، پلچکونه، د بارني اوبو د پاره کنالونه ښاروالۍ په چوکاټ کې د ښاروالۍ په بودیجه شروع شوي وو. خوشبختانه موږ یوه پروژه چې د دوی برخې سړک و چې یوه برخه د دوی برخې تکمیل شوي دي.
د یادونه وړ ده د خوست ښار سړکونه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې پاخه شوي ډېری د وخت په تېرېدو زیانمند شوي دي. که څه هم په روان مریض کال کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د یو شمېر سړکونو په رغولو کارونه پیل شوي، خو لا هم د ښار ډېر سړکونه خراب دي چې د زیانمند شویو سړکونو لاسه د ښار فضا ګردجنه شوې او ګاډو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي.
خبری است؟ په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت ورځ پاڼې د راپور له مخې د جرمني د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کېږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښه اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې یې پر زرو اوښانو کار کړی دی.
د د په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څېړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغي له منځه یوسي.
لا اسمت څاروانمو د یو ډول زکام پاړه واوریدل. البته یو یادونه کوم چې نن له دریو له وبښې له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام اسمت څاروان مختوړي او دا سل دا پروګرام لوګر ته ځان کړی شوی دی. د لوګر والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، تاسو کول شئ چې له هغه پوښتنه وکړي. ازادي راډیو تاسو پر رسیدلو سمې سنو کې عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي چې د افغان عسکرو البته ستاینه کوي. قاری محمد مدنی لیکي که فساد ورک نشي په افغانستان کې د پرمختګ چاري نشي سمیدای. یارباچا اصالت له خوست لیکي تروریزم د هیچا په ګټه نه دی که موږ پکې سوزو پاکستان به هم پکې سوزي. او سمی الله علی میتندر لیکي چې پر جانخیل ولسوالي وسم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوال مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته پر شا وتنباوه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته جوړېدونکو 300 بستریز روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ سي. دا خبره افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین کړې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یو حمله کې لشتر لجلس کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند تنجدې د مسیحیانو د اوسېدونکو پر سیمه حمله وکړه. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي برق جوړونکو تاسیساتو د جوړولو کار پیلېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له داعش او کورد ملیشو ځواکونو څخه پاک سوې ده. او د قزاقستان په اقتپه ښار کې یو کس ځکه توقف سوی چې په روسیه کې د توریستي حملو د لړۍ غوښتنه کوله.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په اړه باندې له تاسو سره معلومات شریک کړو چې ځینې راپورونه وایي چې هغه وفات شوی دی او ځینې نور وایي چې روغتیایي حالت یې نازک دی. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه یو مطلب. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د ځورونې پیښې کمې شوې دي. په دې اړه د سهار ګل امیرزي په راپور کې د کورونا چارو د وزارت د ویان څرګندونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیښي او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته ځان ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت مندي چې دغه ننګونې او ستونزې لیرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ورسره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
خاغلی صدیقي هم داراز وویل چې کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوه ګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیز بدبینی غستون زمننګونی دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیری پولیس وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2013 پیته تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې دغه شمیر 100,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د ځورونې چاره له منځه ولاړه نشي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د ځورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانه یې په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
ښاغلی کوهستانی ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوي چې د پولیسو لپاره د حقوقي بنسټونه جوړ شي او په پولیسو کې د ناپوهه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له یو راپور وروسته ازادي واوریدونکو پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې ساس پر ژغ ثبت شوی پیغامونه راغونډ شوی دي. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. که څه هم له تیرو څو ورځو راهیسې د کریموف د ناروغۍ خبرونه خپره شوي، خو چارواکو د ده د روغتیایي حالت په اړه له څه ویلو ډډه کوله. نن سهار د لومړي ځل لپاره دولتي رسنیو راپور ورکړ چې کریموف په نازک روغتیایي حالت کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
رویټرز خبری آژانس د دریو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله پر راپور کې لیکي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. د سرچینو چې رویټرز آژانس هویت نه دی ښودلی تایید کړی چې 88 کلن کریموف د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی. تر اوسه په څرګنده معلومه نه ده چې د کریموف پر ځای به څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر وي. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات نفوس لري. کریموف خپل ځایناستی نه دی غوره کړی، خو څارونکي وایي چې ښایي د قدرت د انتقال په اړه پریکړه د جګپوړو چارواکو او د کریموف د کورنۍ د غړو په ګډون د بندو دروازو شاته وشي. د څارونکو په باور که دا غونډه د کریموف د ځایناستي په ټاکلو بریالی نه شي، نو ښایي ازبکستان چې 2.5 میلیونه وګړي لري بې ثباته شي او د اسلامي دولت ډلې په څیر د تروریستي ډلو هدف وګرځي. د ازبکستان حکومت د کریموف د مړینې خبر تر اوسه نه دی تایید کړی، خو کابینې نن اعلان وکړ چې نوموړی په روغتون کې په نازک حالت کې دی. دا اعلان نن سهار د خلق سوزی په نوم د ازبکستان دولتي ورځپاڼې او د کابینې رسمي وبپاڼې خپور کړ. په بیان کې راغلی چې کریموف د اګست په 4 نیټه روغتون ته انتقال شو. په 13 ساعتونو کې وضعیت خراب شو او ډاکټران اوس وضعیت نازک ګڼي. چارواکو او د کریموف کورنۍ دا خبر له 13 ورځو راهیسې پټ ساتلی وو، خو د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ کابینې خبر ورکړ چې کریموف په روغتون کې بستر شوی، مګر د هغه د نازک حالت په اړه هیڅ نه ویلي. د هغې ورځې په سبا د کریموف لور لالا کریموفا په خپل انستاګرام پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې پلار یې مغزي سکته کړې ده. په ځینو ناتایید شویو راپورونو کې راغلي چې کریموف د اګست په 9 نیټه مړ شوی. د کریموف د مړینې په اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې پرون په پلازمینه تاشکند او نورو لویو ښارونو کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ کلیزه د کریموف په غیاب کې ونمانځل شوه او د هغه د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو برخو کې پرون لارې کوڅې د پاکولو په پلمه بندې شوې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. ویل کېږي چې د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایوف سمرقند ته رسیدلی او رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم چین ته خپل سفر لنډ کړی او په پام کې لري چې سبا ازبکستان ته ولاړ شي.
آزادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان. Oh, oh, oh.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منئ. هیله منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کو د نن په خبرونه په تیر خبرونو کې مو د دوستانو د حق او پیغامونو په جواب کې چې امنیتی ستونزې یادې کړې وې، له مسؤولو چارواکو سره خبرې کړې وې. وابورو چې په دې خپرونه کې دوستان تر ډېره په کومو مسایلو غږیږي، پیغامونه به واورو. تر هغې وروسته به بیا هم له تاسو سره وو.
السلام علیکم، زه اسیو ام دی خبرې کوم. نن سبا موږ له مطبوعاتو څخه د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې ډېرې تودې خبرې اورو. آیا ښځې څرنګه حقوق غواړي؟ داسې حقوق غواړي چې د اسلام پایتخت کې په سعودي عربستان کې اسلامي او شرعي حجاب کې ښځو ته حقوق ورکړل شوی ده، او که آیا داسې حقوق غواړي چې هغه غربي حقوق دي لکه په ترکیه کې او په فرانسه کې چې هلته ښځې په ډېر بې حجابۍ کې ژوند کوي، بیا د بیمه په یو شور کې ګرځي. خو دا موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، په افغاني ټولنه کې په دې نوې ډیموکراسي کې په دې نوې خوځښت کې چې حکومت حرکت کړی ده او ټول سیستم د حکومت حرکت کړی ده، د ښځو لپاره د ما فکر باندې همدومره په دې ټولنه کې دا حق بسته چې ښځې وزیر لري، والی لري، رئیس لري، او همدارنګ ډاکټر لري، معلم لري، معینان لري، په خارجي ارتباطاتو کې او داخلي ارتباطاتو کې په ټولو کې شمولیت کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره درسره کوم. نه په استناد سرم والی په محکمه شهري محکمه کې، نه په بلې محکمه کې. مثال په نورو ریاستو کې ټول رئیسان او مسؤلین چې دي هغه ټول تللي دي. دلته د خلکو کارونه مسلمانان ټول بند پاتې دي، د هېچا کار نه کېږي. کله چې وخت امنیت و دوی د لیوه او اوس فعلاً هېڅوک نشته دلته چې د چا کار وکړي. زما دا غوښتنه ده چې ټول دي من پاکسی یا دی د دوی پر ځای د نور خلک ماري چې دوی باید دی وظیفه ته نور بیا رانه شي، دا وظیفه د دوی نور خلاص. دا زما پیغام تی تر روپو چارواکو ورسوي. وسلام.
سلام علیکم، زه محمد یونس جندلو دی ولسوالی د غزنی دی ولایت جندلو دی ولسوالی. زادی رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زه دی غزنی په عمومي مابس کې مدام فنزم شپغم پیام دګدمې په ډېر مهرباني سره د ما پیغام ته مقامات ورورسوي. چاس مربوط کیږي لسنه فکر کې زه د سینا لره ما باندې يم قلم دا تر وایم وروره کچيري ګناګار يم ما دي بوزي تحقیق کی را کوم چې او کنه يم دا ما په حق کې ظلم دي، نور افغانانو په حق کې ظلم دي. چا د دې څه کړې چې دګینه کیږي زه غواړم چې د ما په حق کې وروره ما د څه ته درته دګي وته د غزنی په عمومي ما بس کې ځوان کوم. لسنه فکر کې چې څنګه ته ما بس کې ومه دي کابل په توکید کې ومه وسه غزنی ته راوړم غواړم چې تر چا په نظر ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ازد لوک ولایت یاز ردی اول سوال ای وحتلیسم یا زادی را دو ټول کار کوم او ری دن ترې زما سلام الله علیه غو رسیدي ان یاز ردی اول سوال دی لوګر دی ولایت بم رسیدي صدا او جمهور اشرفانی صاحب نظام غدا اله کیږي چې محلی پولیس شو دی ملي پولیس تر خاګان ټول په کابل باندې دي. کدل ته حیات راځي کومندانی کڅو ته پدې باندې په شهر او شهر دی لار باندې دا امغه کابل بانگ بنی سی مشکل منتن پکالو کرو چتان سی من مشنتا دانو غالو سی نور نانا تپ کابل بان کی پرشی وات کرای شرتے من غراج
جوړه بخیر. بس خوره دا ارزش لره مچ پکر خانو کی دا کاروبار شده دا پیپونه جوړې دی په ونو خرتی او مشتن خایه په کلدار را کړی دی. در رئیس جمهور صاحب سم دا ارزش لرون کوي چې دا خوره په ونو کی دا خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه سجیلا د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. ازما پیغام د افغانستان ورته چارواکو ته دغه دی چې دغه د سربند تر سر څخه کوم پوسټ ده او دغه عسکر ته د نیشت وکي یو دغه پوسټ د عسکر په خوا اخلي. ځکه د خاکریز او شولې کوټ مسلمانان یې بیخي په عذاب کړي دي، نه کې بارونه په خلاصي او لکه لکه تکلیفونه او کیس پک خبري ورته کوي دا نه اسکار دي نه اسکار او په سم په دې نه اسکاري کوي دا ما دا پیغام نیو او سلام ورحمت الله وبرکات
او السلام علیکم سلام یارم خبر روزان کے روزگان حضرات اور افتخاری خبرات
السلام علیکم زاد بخاری کم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پاکستان کی کم شرطونه یشي دي او افغانان ته دا مرکز د هیڅ وخت کی د منلو نه دي دا مجران ته زمر دا هیله ده چې دا شرطونه هیڅ کله ورسره ونه مني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دغه سوداګر خواران چې میوې خراب شوې او په میلیونونو تاوان رسېدلی دي افغانستان د چارواکو څخه زما دا غوښتنه ده چې د پاکستان د اسلام آباد ته سره دې ضرور خبرې وکړي او چې زر تر زره دې د دې خوارانو څنګه حوار سي او د ازادي راډیو سره هم دا خواهش کوم چې زر تر زره دې دا مشکل را پسي که چېرې ازادي راډیو زموږ دغه غوښتنه تر لویو چارواکو ورسوي موږ به د تل لپاره د ازادي راډیو سره یو. والسلام حافظ آقا محمد.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس کې مزه زړه لکوم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته. زمونږ دولت نه تاسو ته قضا او غوښتنه ده چې موږ د دولت یو چې موږ د چفار بندر خلاص کړو. چفار بندر د څنګه د چفار بندر د خلاص کړو موږ د ګورما قشانې څلو زره پنځه زره روپۍ باندې بوجې را لکې همدا قشانې زورو بوجې چې وخت لیدان کوي زره روپۍ باندې کاجیکی ولر دغه شان دي پاکستاني ولر دغه شان دي جفار بندر سره دولت ممکنه چردانی براشي او په بای باندې بس ارز سامان سوداګرني خوراکي چې په بای باندې ارزانه شي دا څنګه تل دا و امه قشانې ولر سورز باندې ټول تر روان دي ښکته نه راوړي موږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان حکومت سره کور وکړي او یو د توحد د تعهد ورسره وکړي او که دا سندیکاتونه شنو ورس ورس به حالات په خرابېدو او قیمتي او ګراني خو تاسو خپل پته لګي چې ورس ورس باندې قیمتي او ګراني روانه ده او افغانان د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي که موافقه او سره وکړم افغانان د تکلیف او د زحمت سره خلاص شي. والسلام الله دې وګړي زموږ پیغام نشي.
سلامونه اونې کې هلې دا زادې را دو کار کوم کو اورې دوم پتا وړاندې کوم هلې د چروغ جوړ خوش او خوشاله او د سیا جامې هم پتان کې زه او دل قدوس کندو زه مده هلمند ولایت د بولان د سیمې سره وروره دغه د ماجور رئیس دا چې چم شروع کړی دی هغه خلک چې د ناوی او نادالی او مرجی د سیمې سره راغلي په بولان په سیمه کې اړولې دي موږ په کلی کې په هر کور کې پنځه شپږ نفره پنځه شپږ کوره دي اړولې دي پکښې په لکنډوالو کې اړولې دي نو دوی چې سروې کوي هغه یا د کلابیس و خواته ولاړ شي یا د سری پوسې و خواته ځي یا د کندهار د ششکو خواته ځي چې په کلابیس کې دا حکومت راغلی په دا لس کاله باندې اټک نه دی سوی دغه خلکو سروې کېږي چې هغه او شپولډر او شموټر لري دا غو سروې کېږي هغه ته مرستې ورکوي کېږي هغه خلک چې بې وزله دي هغه دلته پراته دي لاس لاس کور او پنځه پنځه کور په یو خونه کې په دوه خونه کې پراته بولان منځ ام امنیت ته خلک ورغلي دي ټلیفونونه مو ورته کړی دي چې څنګه راځي د موږ په کلی کې داسې ماجر پراته دي داسې خلک دی راغلي دي دوی هیڅ سر نه خلاصي بس هغه سړی چې یو ښه نازک موټر ورشي درلود هغه ته ورکوه کېږي یا تر والي صاحب پسې مو هم ټلیفونونه کړي دي هلته مو هم ځان ورسولی دی هېچا زموږ غږ نه دی اورېدلی نو د ولسمشر او جرایي ریاست څخه دا هله لرو چې یاد غ رئیس بدل کی یاد غ خلکو ته پام لرنه وکړي د خدای په امان.
دوستانو پیغامونه مو اوریدل، یو څو روسی پیغامونه مو چې اوریدل، هغه په دې ډول چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند یا دلته پښتنیدنې په برخه کې ستونزې، او یا هم مثلا افغان سوداګر چې هلته دي د هغوی د پانګې د انتقال او خوندیتوب په اړه او دې ته ورته نور مسایل، په همدې اړه موږ په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د جنرال قونسل خاغلی عبدالله وحید پویان سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی پویان، د مرکې په سر کې د افغان کډوالو د هغه پلاوی د لیدنې د نتایجو په اړه وایي، کوم چې د چهارشنبه په ماښام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره درلودله.
رئیس جمهور پرون مخام خپل حضور ته ومنلو، او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې، او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې، او په اخره کې جلالت ما رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړیږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي، هغه مجرین چې کابل ته راځي. نو دغسې په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لماندې، هم ادایت ورک چې دوی د سرمایه د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي، دوی باید حمایت وشي د حکومت له خوا. نو دغسې د ترانسپورت په هکله باندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله، او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي، او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناست کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، وسه سولې ژوند ته مخه کړی، اغواړي چې سولې ژوند ته مخه کړی، د اغوی د کورنۍ د راتک په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبري وشي، په دې اړه خبري وشوي څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي، او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې هکله باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني، او د افغانستان پر بیرغ لاندې سوله ایز ژوند غوره کوي، نو دغه د پاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوي ښاغلی پویان، چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته راستنیږي، او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستانه کړو افغانستان ته.
دوستانو، مرکه مو واوریدله. اوس بیا هم پیغامونه، هغه پیغامونه چې تاسو سب کړی واورو، چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي دي.
السلام علیکم جزاده جزو کارکونان و تا ډیر ډیر سلامونه ده. لغمان ولایت ګمبیرینه، یما دغه
ارزو د ورور جان محترم جناب مشر احمد زای اشرف غنی ته چیداری پسات مخنیشه محترمه څنګه چې دی ننګرهار په ګرمۍ کې ماشومان او بچیان کړیږي او ته دغه ننګرهار برق ولې کابل ته تاوې او دا د ننګرهار خلکو نه دی آیا نه کیږي د ننګرهار د کور ډوډۍ وریت کابل کې پارکو ته هغه ته لګې چې قاضي صاحب د محترم صاحب ده ځکه ګرمي نه لري او ته برق ورکړیږي دلته ماشومان او هزار به چاله غاړي.
السلام علیکم رحمۃ اللہ رحمت کابل زنگروام پکتیکا اوسیدن قائم ما آزادی راڈیو کار کروں کو اور یدن کو تھا تو سلام نہ وقت خوشحالی سرور رکھے گی بعد السلام علیکم پیغام دو وائر نسل کی مو خدا دے سری متل بجے ڈاٹ لاپ دس بجے کھلا دے بلتی ہوں بدل کی دی ورز دی میز امکان ټول را خراب ټول ورځ ماشمان دې درې مستل پیری کی یو جان لیلا بن نازای ترولی ټوم پنچي په لاس کې اخی ټول دې کامیرا لاندو کو کانو اخیر په افغانستان کې خدا غم نه ده معلوم یو بل هغه چې کېږي خلک پن نو کې واسي سلام پی کرام.
السلام علیکم ورور احمد بلند سینی سے خبر کو خیر ضرور مجھ سے خالق یہ تو خریدے محمود وزارت صدا خواہش دی چنو سی وہ ہتا واس او د ہلمن واجی ته خلک ورغی دی کومن ته خلک ورغی دی د اچ ته خبر د زګر خلکو کورونا فالونه ګرد لټ کړی دی خلکو خپل د وزارت صدا خواہش دی چنو صدر دی وای ہتا واس دی بلان چنو کی خاص ما مرته په ورته په د خلکو د خپل سری ملیشی دی د کارونه کی. السلام علیکم.
السلام علیکم زادر از طول اوریدم کتن که اله السلام و رحمت کنه میرین دو ورده کولات سی ابو تولسل دی ونخل رخا ز دی و دی سی ابو تولسل دی مقمول سوله دی مقام تخ شکایت تر مدی مو لار دی ونخل تقریبا 2000 کورنه ای فون خی زندگی کی د درې کالو رايسته تړلې ده مشتا سره عام سره کړه ته بند کړې دی خپل پوسټ پلا چا ودی دي او موږ مو زړه ساتي دي زمونات موږ ته خو وایي چې موږ ته د امنیت زمونات کوي دوی څه څه وی فالرې په دې ځای کې هله کوم دی یو تشکیل په دې ډول سره کې جوړوي دي د ورس میدان چې موږ ورځو میدان ته مطلب د تشکیل شو خو موږ لار د خوشی کې او بل په دې منځ کې مشکلونه ته بند کړې دي خلک هیڅ طرف ته ما نه شي کولای ټول بچراګان په فو بازار ته کوزيږي د سیدابات او ورته ونښې ته په
السلام علیکم زمانم وکیل احمدی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د نرکاری سم خبر کوم زمن مشکل لري زمون ټلیفون د شپې د 8 بجې سره بیا د لس بجې کار نه کوي زمن مشکل لا مشکل حل سی بعد سلام
درنه اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل دا چې د خبرونه ورستی شي بي دي ناچار یو چلتا سره خدای پمنې وکړو تر دې زیات ساس پیغامونه نشو خبرولې خوشمنه کو چې په نورو خبرونو کې حتما درته خبره کو پتلو تلو کې زړبیا یادونه کو هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې واوریدل او یې په نورو خبرونو کې اوري د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دیزہار نپار جب نستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخا غگی دے نشن Bye.